درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وڅولۍ سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي. پاکستان د افغانستان د وضعیت په باب په غونډو او هغو میکانیزمونو کې برخه اخیستې چې هدف یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ و. پاکستان نه هم له افغانستان سره دیالوګ او مذاکرو ته ژمن دی.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. په روسي کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیاله یو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیاله وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درینی به وجه پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو خونر او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونی د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ غاړه کې پر ګرځېدو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال لویدیځ ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لښته لږه لستنه مړه او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. د جرمني خبري اژانس د ځایي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پیښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته توره لړه خپره شوې وه. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ.
وځ دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشلولې، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې وایي تر پخوای کاروبار خراب شوی دی.
خو د تیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کم سیو د بخوا نو چې حساب ورته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي اوس 200-250.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایي خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. په دې باندې 4.5 لک افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
15:06 دی. د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بې وسلي زیاتیږي او د سون توکو د رانیول وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په اصل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ګورو غرنۍ سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شوه. د سږ کال شمه به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د هیواد په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلهیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړي دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې ته ولیدلې دي. ایتمان ستاسو په دې کلي کې، کونډې ستاسو، غریب کار خلک ستاسو، معیوب خلک ستاسو، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بی پول خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي، او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یاد مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمېر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولی خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولی خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2020 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
مودې رئیس په پاکستان کې اوسېږم، خو دا سمرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې را سره وکړي. زه داسې ملګري هم پیژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگاران
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو، له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بده مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک ته جوړولو چاري پایل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار دوی د سردې ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردې ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی د سردې د بنسردې عمومي سړک په پلان کې لري، په دغو سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار ورباندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی لس کیلومتر ده، سبه دی باندې سلور نیم کنځه لکه افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ درې کاله وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې تر څنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار تر څنګ د سردې ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بېلابېلې چې په هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، د مساجدو سره د مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي نورې وړې لارې پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دغه کار کې موږ نور هم انشاءالله د خپل وس په اندازه باندې د کار پرمختګ ورکوو کوي.
د سردې کلی 25 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ ته رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلي سپینجري او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپلې روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه تر سره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار چې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو تر څنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی دالکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافر کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني ویني بهیدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي، د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي وو چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزه په جګړه کې د غلن محل اوربان پر محل چې ورزې دوام وکړ د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې يرغمل شوی کسان خوشی شول تر سلو زیات کسان لا هم يرغمل دي په غزه کې دا جګړه ورسته له هغه پایل شو چې لمړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسانو وژل او 240 نور کسان يرغمل کړل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شو کسانو شمیر 1,330 تر رسیدلی دی هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومه وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي د وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنی سلرو ساتونو پر مهال وژل شوي دي اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې اسرائیلی ځواکونو وړ مشپا او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو خارګوټو او د بیځای شو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی دا جانس د راپور لمخي په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې ل خپل کورونو کډه کول ته اړ شوې دي
ل خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لمړی فريد سیال درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلې
لا توکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماشوم زیږون پر مهال د شمیر مایندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی د دې راپور سرلیک دی افغان خوځ لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتوري لخلي ویل شوی په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږون پر مهال د مایندو لپاره خطر زیات کړی دی راپور زیاتوي د امریکا روغتیا وزارت اړوند زیږون نونو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه کم ده خزي باید خپل درمل له بازار واخلي دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې دا ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم لخلي زیاته کړي هغه خزي چې په خابه امه زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغاني مندي کورونو کې ماشومان زیګوی خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونه کې ماشومان زیګوی تر 80% پورته رسیدي چې ډېر کال ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوی ګارډین رسپانې بیا د فوتبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه ادعا راخسته چې وای د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د مشر وروزون کې لخوا په لوبه کې درغلې یا میچ فیکسینګ تا مجبور شوی دی ورسپانه وړاندې وای کوهستاني د هغو ټولوبغاړو لړل دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټونو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوتبال لوبه محروم کړ د فوتبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وای چې په لوبه کې دی ویلو بدلې ټول یا یو شمیر لوبغاړي لمخ کې پوي چې دوی په لوبه پایلي او په مقابل کې د غلوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوتبال د فدراسیون په خاني مشر کرام الدین کریم او د فوتبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2020 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبي پایلی وټاکي کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته می ایمیلونه کړی وای ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلي لیکي هغه په دینه پوهیده شو د فوتبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوتبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلی ویلي دي چې د فوتبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2020 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپل پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړای دی کارګر ادا کړی د شوزینی بهر مشتي خلک د داو د فوتبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅه کوي
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدئ شئ زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیبولئ شئ ازادي radio.com زموږ د وی پانی پته ده په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته قبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي
کاروبار کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټر سایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارا یې د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې په خواشو خوس ډیر پیکه سوی او ګټه نیمه تر اکشته سوی ده.
د چر په پرتله خواري نسته، رخشه زیات سوی دي، په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته، خلک بیکار دي، په دې خاطر سره وس خواري کمی سوی دي. خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچی د کلجه ک ډیره خود تیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کمی سوی د بخوانو چې حساب ورته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داس پاتې دلی وس 200 2500 داس خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصان جمعه هم دلته یا کړی یا کورتر سوالي 300 2500 200 بس داس نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاوی یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو او څومره پیدا کولای وس پران ډیر کمزور دي وروره، بس ګای دواسه و ګای یو نیم سل ګای وروره درس وبس ما ز خپل گزاره د پکوي وروره در مخه لټر معنا پجی شو 15 جی شو 15 شو بس چل وروره تقریبا 22 23 افغانی ګرنسی وی دي چل هغه غو نه وروره چې موږ اندواله ماز دی چلو د برابرې کو.
نوم یې اسمت لادی، یو دوا درې سو پیدا کوو وسته ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی پخوا 1450 شپږ سوه به پیدا کولی وس 200 درې سوه ودر پخوا ډېر کاروبارونه کمزورې سوي دي، رخشې ډېرې سوي دي، هر یو بېکاره دی راسې رخشه راسې پر دغه لین یې چلی.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم سوی.
زرنجان ډیر جخاری نسته، ماجور دله کاروبار ډیر سره کمزور دی، نور شکر دی امنیتی بس شه وسایده خو فقط د دې جخاری نسته. نو بل اخو چې بلار سره درې پیر یو ک چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج دات کی ورنو نیو افغانی د دې پیر اچ نه نه پر ورخیږي انو نیو افغانی چې درې پیر یو کې بل اوروره یو پیر یا چیل ځنی خوري تجربه پیر دې تور پچیش نو په جوه پیری اوس یو څلا چا غانی په څلا چا غانی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت ریاست د معلوماتو لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکسوي او بیروزګاری ډیره سوي ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزي لپاره پلی وګو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه په پیس اخلي اروپایم پیر نه اخلي 3000 روپیه ول اخلي 3000 بیا اخلي مستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزی نو نری جټکیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کی رسیدار دنجونو طرز العمل مکتوب جوړ سوی دی، مشرتابه تاسو سوی دی، په نمیشت کی یو قلم نه دی برکې سوی دی، وای امضا نمیشت وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلبی ساده ضرورت لري که درس مکتب نه نو شدی ډاکټرانی وسم د نشتون سره مخ دی. بخي ډاکټران بخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.